په افغانستان کې د ماسپخین دوبه جوشوي د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه د ځوان فکر اونیز خبرونه ته ځانګړې شوی د کابل استډیو زما همکار فیروزه عزیزی مختوری او د ځوانانو ونده د ماشومان پر روزنه کې هم د بحث موضوع ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 191 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. د سعودي عربستان پاچا د یو فرمان له لارې د یمن په جګړه کې ښکېلو د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو قومندان له دندې لرې کړ. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک حمله د دوه حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېدن. چارواکي وایي نن سهار وختي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وشوه، وروسته دوه حمله کوونکو ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د ولي ویان عبدالرحمن منګل د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په ساحه کې وضعیت نورمال شوی دی.
خغلی منګلوی په حمله کې دوه حمله کوونکي او درې سرتیری وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان شوی. وسلوالو طالبانو چې د دې حمله مسولیت اخیستی د لسګونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې له ځای دیارلس ټپیان وروړل شوی چې یو لسنه پوځیان او دوه ملکیان دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت سرپرست غلام بهاودین جیلانی وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 191 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. ښاغلی جیلانی نن خبرلانو ته وویل هڅې تېزې شوې چې د زیانمنو شوو کورنیو د راپورونو له مخې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي. ښاغلی جیلانی دا هم وویل د سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2906 زیانمن کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت سرپرست وزیر دغه راز وویل چې دغه پیښې له 4000 زیانمن شوو کورنیو څخه تر اوسه له 3000 کورنیو سره مرسته شوی او دا لړۍ روانه ده. تېرې اونۍ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، بامیان او غزنی ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نویو الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي. خبرونه لازدی رادیو اوري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړي دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د خبرو په ملاتړ ایران تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته د هیواد له دوه پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یوه پریکړه لیک مخه ډب کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز نن د یو فرمان لارې د یمن په جګړه کې ښکېلو د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو قومندان جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز له دندې لرې کړ. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس راپور له مخې نوموړی تقاعد شوی او څېړنې ترې پیل شوي. د هغه زوی د الجوف د والي مرستیال هم له دندې لرې شوی او له هغه هم څېړنې پیل شوي. دغه پریکړه د ولی عهد محمد بن سلمان د هغه څېړنې پر اساس شوې چې په دفاع وزارت کې د مالي مشکوکو معاملو په اړه یې ترسره کوي. د غرض لڅلورو نورو جګپړو په وځ چارواکو څخه هم څېړنه پیل شوې. سعودي عربستان د 2015 کال رئیس په یمن کې د ایران ملتړو حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه مخته وړي چې تر اوسه لسل زرو زیات کسان پکې وژل شوي دي. که څنګه په اروپا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، سر لننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیونونه زده کوونکي تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ځي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 11 تر 13 کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 10 میلیون زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو تر منځ واټن په پام کې نیول کېږي. د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ د شورا